ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 2 ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. نن د پنجشنبې ورځ د 1409 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي وویشتمه ده چې د 2019 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړي چې پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. پر دې او ځینې نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله تړل شوې دي. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځان مرګي برید په قربانیانو کې 2 امریکایي پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر 4 استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. د خبرونو تفصیل. تمه ده چې د افغانستان په یو ناامنه ولایت غزنی کې به په لنډ راتلونکي کې پوځي عملیات پیل شي. دغه څرګندونې د غزنی والي وحیدالله کلمزي ازادي راډیو ته وکړې. هغه وویل نوی له کابل ستون شوی او هلته هم ولسمشر اشرف غني په دې برخه کې ورسره ژمنه کړې ده.
جلالت مو جمهور اسلام نیت په برخه کې ډار وکړه چې انشاءالله هغه ولسوالۍ چې سقوط شوي دي، ځینې شهراوې چې ناامنه دي او وسلوال مخالفین هلته حضور لري، د دې په وړاندې به عملیات پیل شي.
د غزنی پکتیکا لوی لار د دولت مخالف وسلوالو په لاس کې ده. د غزنی کندهار لوی لارې ته هم هر وخت طالبان راوزي. د دې ولایت په 13 ولسوالیو کې د اکثرو امنیت ښه نه دی. د غزنی والي دانه دي ویلي چې کله به افغان ځواکونه په غزنی کې پوځي عملیات پیلوي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورو د اورېدو له امله تړل شوې دي. د بدخشان سیمه ییز چارواکي د سږ کال واورې بې ساري ګڼي، خو وایي چې تر دې دمه یې د سر د زیان خبر نه دی ترلاسه کړی. د بدخشان د والي ویان نیک محمد نظري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
در بعضې از ولسوالیا بعد کوچای سرازیر شده.
په ځینو ولسوالیو کې برف کوچونه راغلي دي، خو تر اوسه زیان نه دی اړولی او موږ ته هم د دې برف کوچونو د زیانونو راپورونه نه دي رارسېدلي. د بدخشان د والي ویاند زیاتوي چې د واورو تر ورېدو مخکې مو هغو سیمو ته چې اندېښنه مو ورته لرله یو اندازه مرستې رسولې دي، تر څو له اړتیا سره سم پر محتاجو خلکو وویشل شي. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر د هرات په ښار کې د دې مرکز د جوړېدو د بنسټ ډبره پرون کېښوده. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې ته نصیر احمد دوراني وویل چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو، پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرستې وشي. د زعفرانو پر دې مرکز به 950 میلیونه افغانۍ مصرف شي او چارې به په 2 کلونو کې بشپړې شي. په هرات کې روان لمریز کال تر 15 ټنه ډیر زعفران تولید شوی دی چې د تیر کال په پرتله په سلو کې سل زیاتوالی ښیي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. سیمه ایز خبرونه هم له افغانستان سره په تړاو په یو خبر پیلوو. تمه ده چې پاکستان یو افغان زندانی افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. دا خبره په اسلام آباد کې افغان سفارت رد کړه. او ازادي راډیو ته وویل یوازې یو بندي چې د افغانستان د کراچۍ په قونسلګرۍ کې دریم سکرتر وژلی و افغانستان ته سپاري. حیات الله چې د کراچۍ په قونسلګرۍ کې ساتونکی و تورن شوی دی چې په 2018 میلادي کال کې دریم سکرتر ځکه ابدا وجلی. افغانستان خو هم څو ځله له پاکستان د حیات الله د ورسپارلو غوښتنه کړې وه، خو اسلام آباد اوس راضي شوی دی چې دا کس راتلونکې اونۍ افغانستان ته وسپاري. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځان مرګي برید په قربانیانو کې 2 امریکایي پوځیان او 2 ملکیان شامل دي. د سوریه په منبج ښار کې د 14 مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې داعش منلی دی. د امریکا د مرکزی قومندانې په اعلامیه کې راغلي چې د دوه سرتیرو تر څنګ په ملکیانو کې یو د دفاع وزارت او بل یو قرارداد کوونکی و هم درس په دې پیښه کې درې سرتیر ټپیان شوي دي. په سوریه کې د پیښو یوې څارونکې ډلې ویلي چې دا چاودنه د ائتلافي ځواکونو له ګزمې سره نږدې وشوه چې تر دولس ډېر کسان پکې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې شپاړس تنه وژل شوي دي. د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنه وایي دا څلور تنه د کیمیاوي بریدونو مسؤلین دي. د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو ازادي راډیو ته وویل چې له دې ډلې به د دوو روسانو شتمنۍ په اروپایي ټولنه کې کنګل شي او د ویزو بندیزونه به پرې ولګول شي. دا هغه دوه تنه دي چې د برېتانیایي چارواکو په وینا دوی تیر کال د مارچ په میاشت کې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سګریپال او د هغه لور یولیا د بریتانیا په سالزبری ښار کې مسموم کړي وو. د غدو روسي مامورینو د الکساندر پتروف او ارسلان بشیروف په نوم پاسپورټونه لرل، خو یوې تحقیقاتي سازمان څرګنده کړه چې د دوی اصلي نومان الکساندر مشکین او اناتولی چپیکیا دي. د سازمان داسې اسناد هم ترلاسه کړي دي چې دا ثابتوي چې دوی د روسیې د پوځي استخباراتو لپاره کار کاوه. د دو نور روسانو نمونه نه دی اخیستل شوي. تمه ده چې دا بندیزونه د اروپایي ټولنې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې تصویب شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. ګران په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي له افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرو ته کښېني. د ولسمشر یو ویان وایي د افغانستان له حکومت سره له خبرو پرته په دې هېواد کې سوله ناممکنه ده.
دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو طالبان دې باید افغانستان حکومت سره کړي.
د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شورا ګانو یو شمیر غړي بیا د دې ولایتونو په یو شمیر سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعالیتونو ته اندېښنه لري او له حکومت یې پر ضد عملیاتو د پیلېدو غوښتنه کوي.
هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې دې منطقو ته خپل درو ته داخل کورونو ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوکان تهدید.
د افغانستان ولس جرګې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو مېلمستونونه دي د اوسېدو له سیمو لرې کړي.
مختص په دې اکله به موږ د نورو ضرابطو ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د برېتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شوه. ازادي رادیو او رید خبرونه پاتې برخه به هم زنوري است. نوري د خپل تخنیک همکار جلال قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وایي د زلمی خلیزاد هڅې دا اسانتیا رامنځته کوي چې د افغانستان په مالکیت د سولې خبرې مخته لاړې شي. د ولسمشر غني وویان دا خبره ازادي راډیو ته په داسې وخت کې وکړه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی وایي له طالبانو سره به د سولې خبرې ژر پیل شي، خو که چېرته دوی جګړې ته دوام ورکوي نو امریکایي ځواکونه به د افغان پوځیانو تر څنګ ودرېږي. خلیلزاد وایي چې د سیمې په کچه اوس د افغانستان د سولې په برخه کې یوه اجماع رامنځته شوې ده او طالبان باید له دې بهیر سره یوځای شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وایي چې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني، د هغه له امنیتي ټیم، همداراز مدني ټولنې او رسنیو سره یې خبرې کړې دي او صلاحیې کړې ده چې پر دولت مخالفه وسلوالو پوځي فشار د دې لپاره مهم دی چې د سولې خبرې وشي. زلمی خلیلزاد دا خبره پر ټویټر لیکلې ده. تر دې مخکې د پرون په کابل کې له رسنیو سره وکتل. د دې لیدنې کتنې په اړه په افغانستان کې د متحد ایالاتونو سفارت په یوې اعلامیه کې د خلیلزاد په وینا وایي چې که طالبان سوله کوي موږ خبرو ته چمتو یو، که دوی جګړه کوي موږ جګړې ته چمتو یو. پر طالبانو د پوځي فشار مسله په یو ډول پروند بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو د دفاعي چارو د مسولانو په غونډه کې هم مطرح شوه. تر دې غونډې وروسته د ناټو د پوځي کمیټې مشر بریتانیایي مارشال سټیوارټ پیچ رسنیو ته وویل د غوڅ ملاتړ ماموریت به پرته له څه تغییره په خپل حال پاتې شي، او موږ د افغانستان د ثبات او امنیت لپاره پر خپله ژمنه ټینګار وکړ. همداراز مو د ځواکونو په برخه کې پر خپله ژمنه تاکید وکړ چې 140 متحدان او شریکان پکې د غوڅ ملاتړ د ماموریت ته حمایت لپاره راغونډ شوي دي. هیڅ بدلون به پکې نه راځي، او که چیرته څه تغییر پکې راځي هغه د امریکایي چارواکو مربوط ده. په کابل کې تیره ورځ د امریکا د متحد ایالاتونو په سفارت کې د رسنیو له استازو سره د غونډې پر مهال د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وویل که طالبان د سولې لاره نه خپلوي او جګړې ته مخه کوي، نو واشنګټن به د افغانانو او افغانستان د حکومت تر څنګ درېږي او د دوی ملاتړ ته به ادامه ورکوي. د ملي وحدت حکومت تر دې مخکې پر دې ټینګار کاوه چې د سولې هڅې به له پوځي فشار سره په یو وخت مخته وړي. نو د شاغلي خلیلزاد او افغان حکومت نظر اوس سره ورته شوی دی. په دې اړه د ولسمشر غنی مرستیال ویاند سمیم عارف ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت او د امریکا حکومت خو نظر د پخوانه یو تکرار ویلیم دي چې که د خلیلزاد صاحب سفرونه او هڅې دي او که د نورو هیوادونو سیمه ییزو هیوادونو هڅې دي، مثلا د سعودي عربستان، د اماراتو، د دوی نقش د یو تاثیر کوونکي نقش دی د افغانستان البته د سولې په مذاکراتو کې. نو دوی ټول د افغانستان حکومت سره او په دې خبره په سوله کې او په نړیواله ټولنه کې هم اجماع شته چې که سوله کېږي نو د افغان طالبان باید افغانستان حکومت سره کېږي.
زلمی خلیلزاد چې د سیشنبې په ورځ کابل ته راغی تر دې مخکې په پکینګ کې و، او تر هغه مخکې یې په نوي ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې وې. د تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو، او تر اوسه یې څلور ځله د طالبانو له استازو سره کتلی دي. تمه وه چې تېره اونۍ په قطر کې یو ځل بیا د طالبانو له استازو سره وګوري، خو دا غونډه لغوه شوه.
و موردل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد ویل افغان چارواکو سره په خبرو کې سلا کړې چې پر وسله والو طالبانو د پوځي فشارونو دوام د دې لپاره مهم دی چې دوی د سولې خبرو ته کښېني. ښاغلی خلیلزاد هم دغه هڅې مخته وړي، په پام کې ده چې نن اسلام آباد ته لاړ شي، خو طالبانو سیمې ته د هغه د دې سفر په ترڅ کې وړمه ورځ ګواښ کړی و چې له امریکا سره به تماسونه قطع کړي که دا هېواد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور مسله د خبرو په اصلي اجنډا کې شامل نه کړي. دغه راز په افغانستان کې د دولت بلې وسلوالې مخالفې ډلې داعش ته هم تر اوسه اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار او کونړ ولایتونو د ولایتي شوراګانو یو شمېر استازي له افغان حکومت غواړي چې په دغو ولایتونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بشپړ له منځه وړلو لپاره عملیات پراخ کړي. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي ازادي راډیو ته وویل داعش ډله تر اوسه پورې د دې ولایت په یو شمېر درو کې فعاله ده. د افغانستان دفاع وزارت هم په دواړو ولایتونو کې که څه هم د داعش لږو زیات فعالیتونه تاییدوي، خو وایي داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوې ده. یوسف خانزدران تفصیل اوروي.
که څه هم په کونړ او ننګرهار کې د خلکو استازي د اسلامي دولت ډلې اړوند جنګیالیو د کمیدو خبره کوي، خو وایي په سیمه کې دا ډله په بشپړه توګه له منځه نه ده تللې. د کونړ د ولایتي شورا مرستیال عبداللطیف فضلي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په داعش د مشهور اسلامي دولت ډلې جنګیالي اوس هم د دغه ولایت په ځینو درو کې فعال دي.
دا تهدید دی د عوامو لپاره چې کوم هغه کسان چې په حکومت کې کار کوي لکه ملي اردو کې، پولیسو کې، نور معلمین، هغه چې د منطقو خپل درو ته دا خو درې د غرون درې ده چې خپل کورونه ته ځي یا د شپې په پټه ځي او یا که چېرته سار لته خبر شي دا د دې دوخان تهدید.
د ده په وینا د داعش له ویرې ډېر خلک له خپلو کلو لرې دي او د څو کلونو راهیسې خپلو میلو ته نه دي ستانه شوي. په ورته وخت کې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ناصر کاموال په دغه ولایت کې د داعش ډلې د ځینو فعالیتونو وایي خو ټینګار کوي چې اوس څه کمزورې شوې ده.
خو دغه تهدید چې دی په ننګرهار کې ډېر زیات کم شوی دی او د دوی تحرکات چې دي د کونړ په ولایت کې زیات شوي دي.
دا په داس حال کې دا چې په خوا د داعش ډلې په ننګرهار کې زیات فعالیت درلود او په اچین ولسوالۍ کې د ملکیانو سره د یادې ډلې د ظلم او زیاتی ډېر راپورونه خپاره شوي دي. وروسته دغې ډلې په جوزجان، اورزګان، سرپل، زابل، بادغیس او ځینو نورو ولایتونو کې هم فعالیت پیل کړ چې تل یې په اړه اندېښنه ښودل شوې ده. خو د افغانستان د دفاع وزارت وایي داعش ډله په افغانستان کې کمزورې شوې او پرته له ننګرهار او کونړ نه په نورو ټولو ولایتونو کې ځپل شوې ده. د دفاع وزارت ویاند غفور احمد جاوید یې
په هلمند کې، په زابل کې، په فاریاب کې دوی په نطفه کې لمنځه وړل شو. په ننګرهار کې دوی یو څه وخت میلان دکړي، ولې د پراخو عملیاتو، ځانګړو عملیاتو، هوایي عملیاتو په نتیجه کې دوی هلته بیخي نابود شوي دي. په کونړ کې په بعض ساحو کې یو شمېر ستونزې شته، ولې زموږ عملیات جریان لري او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې هیڅوک نه پرېږدو چې ستاسو ژوند ستاسو ثبات له ګواښ سره مخ شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د شپږو میاشتو د عملیاتو په لړ کې چې پر دوی شوي یو شمېر مهم قمندانان هم له منځه تللي. له دې سره د نظامي چارو افغان کارپوه محمد اګل مجاهد وایي چې داعش په ختیځ کې په ښکاره خو په شمالي ولایتونو کې اوس هم په پټ شکل خپل فعالیتونه کوي.
د اونۍ تاود مسایل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي راډیو.
نن په دې پروګرام کې پر دوه موضوعاتو خبرې کوو. د ولسمشرۍ لپاره د کاندیدانو لخوا د انتخاباتي ټیمونو د پت بهیر او په افغانستان کې د غصب شوو ځمکو د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې رسمي بهیر به په درې ورځو کې پای ته ورسیږي، خو تر اوسه پورې یوازې څلور پنځو کسانو نومونه لیکلي او لاویه او زیاتو یې هم معلوماتي کڅوړې اخیستي. ولې کاندیدان نشي کولی چې خپل نومونه ثبت کړي؟ څه ستونزې موجودې دي په دې برخه کې؟ کولی شئ چې خپل نظر ورکړئ. دغه راز پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړئ چې دې پروګرام ته رابولو. ازادي راډیو اوري هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته به غوږ شو.
کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼې له افغانستان او سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتلو ته کتلي او لیکلي یې دي داسې اقدام وضعیت پر دوو لارو دروي. ورځپاڼې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند له لوړ پوړي سناتورې الیزابت وارن سره په همدې اړه توافق ته پام کړی دی. د کریسچن ساينس مانیټر په وینا د داسې یو توافق په صورت کې داسې باور رامنځته کیږي چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا حضور یو تیروتنه وه. خو دا چې امریکایي ځواکونه تر اوسه په دواړو هیوادونو کې حضور لري د ورځپاڼې په باور دلیل یې دا دی چې د امریکا د دفاعي او بهرنۍ پالیسۍ د ادارو ترمنځ بشپړ توافق نسته. په مقاله کې راغلی ډونالډ ټرمپ شای له سوریه د ځواکونو ایستلو او په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر کمولو پریکړه عملي کړي، خو په افغانستان کې تر اتلو سکلونو جګړې وروسته په امریکا کې یو پالیسي جوړونکی هم نسته چې په دې باور وي چې دا جګړه ګټل کېدای شي. کریسچن ساينس مانیټر لیکلی چې په افغانستان او سوریه کې د امریکا د جګړې په اړه دوه ځوابونه شته. یو ډله دې ته نه وایي او بل ډله ورته هو وایي چې تر هر اقدام مخکې باید فکر وسی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې جنایي جرمونو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست امرالله صالح هڅو ته کتلی دي. د ورځپاڼې په وینا کابل یوازې د ځان وژونکو له تهدید سره مخامخ نه دی، بلکې وسلوال خلک چې زورواکي خوندي ساتي دې ښار ته یوه لویه ننګونه ده. نیویارک ټایمز دې ته پام کړی چې د امرالله صالح په مدیریت کې د پولیسو چارواکو په کابل کې د نظم راوړلو او د پولیسو د ځواکونو د پیاوړي کولو په برخه کې جدي هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په وینا امرالله صالح د خپل کار له پیل وروسته وشتونه کړی چې وسلوالې ډلې وځپلسي. نیویارک ټایمز لیکلی د شاغلی صالح هڅې په دې خاطر دي چې د افغانستان پولیس چې ځینې وختونه په فساد او بې کفایتۍ تورن سوي بیرته خپل هویت ترلاسه کړي. ورځپاڼې په کابل کې د ښځو او سولې د مطالعاتو ادارې د اجرایي رئیس وژمه فروغ خبرو ته کتلي چې وایي له تېرې اونۍ راهیسې د خلکو نظر تغیر کړی دی او اوس ډېری خوشبینه دي چې په وضعیت کې بدلون ممکن دی. په مقاله کې همداراز د مشکوکو کسانو نیول کېدو، د زورواکو د نمونو افشا کېدو، د غیر قانوني وسلو انتقال او یو شمېر نورو مشکوکو کسانو ته هم پام سوی دی. مقاله لیکي د افغانستان د ځانګړو ځواکونو کماندو په تیار سي حالت کې دي چې څوک د پولیسو د افسرانو پر وړاندې مقاومت ونه کړي او له نظامیانو سره هر ډول ملاتړ وکړي.
ازادي راډیو اورې د سهار وو بجې او نولس دقیقې دي. د افغانستان ولس جرګه له حکومت غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي پوځي مرکزونه او د نړیوالو ځواکونو میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. ولسي جرګې په دې اړه بحث وروسته له هغې وکړ چې څو ورځې مخکې په کابل کې پر گرین ویلج حمله وشوه چې پکې اکثره د ولسي خلکو ته زیان رسېدلی دی، هغو ولسي خلکو ته چې د دې گرین ویج په څنګ کې اوسېدل. په عین وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په دې اړه هڅې پیل کړي او له بهرنیانو سره خبرې کوي چې په څه ډول کولی شي چې دغه مرکزونه او میلمستونونه د اوسېدو له سیمو لرې کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان ولسي جرګه په کابل ښار کې د گرین ویلج په کمپ باندې د حملې وروسته تلفاتو ته په اشاره سره وایي چې د بهرنیو ځواکونو مرکزونه او میلمستونونه باید د اوسېدنې په ځایونو کې فعالیت ونه لري. د دغې جرګې غړیو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه بحث وکړ او ویې ویل چې د اوسېدنې په ځایونو کې د بهرنیو پوځي مرکزونه دوی ته د منلو وړ نه دي. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د جرګې د غړیو له بحثونو اورېدو وروسته په دې اړه له حکومت وغوښتل چې د دغو مرکزونو او میلمستونونو د انتقال لپاره د جدي تدابیر ونیسي. هغه وایي په حکومت غږ کوم، هر څومره چې ژر کیږي د ملکیانو او بې دفاع کسانو د اوسېدنې له ځایونو د پوځي اډې او میلمستونونه نورو سیمو ته انتقال سي چې د دښمن په حملو کې عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي. د غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د دوشنبې ورځې په ماښام د کابل ښار د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج په کمپ باندې په حمله کې څلور تنه ووژل سول او یو سلو دیارلس نور ټپیان سول. د افغانستان د عامې روغتیا او کورنیو چارو وزارتونو ویلي و چې د دغې پیښې زیاتره ټپیان ماشومان او ښځې وې. له پیښې وروسته د سیمې خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم ویلي و چې څو ځله یې له حکومت غوښتي چې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې دې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونه وباسي، خو په خبره یې تر اوسه هم دغې ستونزې ته رسېدګي نه ده سوې. په گرین ویلج کمپ باندې د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه واخیست او دغې ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي و چې په دغه پیښې کې د سیمې اوسېدونکي برسېرن ټپیان سوي، خو طالبانو ټینګار کړی چې له لږ وړاندې عامو خلکو ته ویلي و چې له پوځي دفترونو او مرکزونو لرې ووسي. دا چې د عامو خلکو د اوسېدنې له ځایونو به د بهرنیو پوځي مرکزونو او میلمستونونو نورو سیمو ته انتقال سي نه، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه څه نه وایي. خو د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي څو دغه ستونزې ته د حل لار ولټول سي.
با وجود دې چې د افغانستان د خلکو او دښمنانو سره هیڅ معیار د دې نشته چې دوی څوک پنه کوي، ډیرو مواردو کې دوی مقدسه ممکن یې پنه کړي، ملکی کسان یې پنه کړي. مختص په دې اکله به موږ د نورو زیرابطو ارګانو سره خبرې وکړو تر څو یوه حل لاره دې برخې ته پیدا شي. دقیقا په دې اړه به د بهرنیو منابعو سره به په ګډه امنیتي مراجعې خبرې کوي.
که څه هم افغان ځواکونو او طالبانو تر ویلي و چې هڅه کوي څو ملکیانو ته تلفات وانه وړي، خو اوس هم د افغان جګړې اصلي قربانیان عامه وګړي دي. په جګړو، انتحاري حملو، چاودنو او هوایي عملیاتو کې د ملکي وګړو تلفات یو له اندېښنو نه ده چې تل د بشري حقونو بنسټونو د خلکو او ملي شورا لخوا مطرح سوي، خو تر اوسه هم ورته رسیدګي نه ده سوې.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم د پارلمان له سلب اعتماد څخه وژغورل شو. تر دې یوه ورځ مخکې د سیشن بي پورز د پارلمان اکثریت غړو له اروپایي ټولنې څخه د بهر کېدو پلان رد کړی و. له دې سره اپوزیسیون کارګر ګوند په پارلمان کې د تریزا می د سلب اعتماد مسله مطرح کړه. احمد چیبر په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبر له څانګې راپور وړاندې کوي.
د تېرې شپې د رایو په ترڅ کې د پارلمان 306 غړیو تریزا می ته منفي او 315 غړیو موافق رای ورکړي. په دې ډول اخلي می وټوانیده چې د 19 رایو په توپیر د صدارت پر څوکۍ پاتې شي. تریزا می د دې نتیجې هرکلی وکړ، خو په ورته وخت کې ژمنه وکړه چې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو هڅو ته به دوام ورکړي. دا وایي زه خوشحاله یم چې پارلمان نن شپه حکومت ته د اعتماد رایه ورکړه. دا مسؤلیت آسانه نه دی او زما حکومت به د شفافیت د زیاتېدو، د امنیت د تضمین او زموږ د یو موټی کېدو لپاره خپلو هلو ځلو ته ادامه ورکړي او موږ به همداراز خپلو هڅو ته دوام ورکړو تر څو هغه جدي ژمنه چې د دې هېواد له خلکو سره مو کړې ده د ټول پوښتنې نتیجه عملي کړو او له اروپایي ټولنې به خارج شو. د بریتانیا خلکو د 2016 کال د جون په 28مه د ټول پښتنې په ترڅ کې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو پریکړه کړې وه. له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو په برخه کې د پارلمان د سیشنبې د ورځې پریکړې ته سریعظم تریزا می حیرانه شوه، ځکه چې 422 تنو له اروپایي ټولنې څخه له وتلو سره مخالفت وکړ او 202 تنو موافقه لرله. له دې سره هغه پلان ګډوډ شوی دی چې د مارچ تر 29 باید بریتانیا له اروپایي ټولنې ووځي. ځینې کتونکي په دې باور دي که چېرته لندن د حل لار پیدا نه کړي بریتانیا به له اقتصادي کړکېچ سره مخامخ شي. صدر اعظم می وویل چې د راتلونکو ګامونو د اخیستلو لپاره به له پارلمان سره سلا مشوره وکړي، خو دې ونه ویل چې څه ګامونه به اخلي. یو شمېر کتونکي په دې باور دي چې شایي بریتانیا له اروپایي ټولنې څخه د وتلو نیټه وځنډوي یا له سره ټول پوښتنه وکړي. د اروپا د کمیسیون رئیس کلود یونکر وویل د سریاسم می د پلان لره دیدو سره له اروپایي ټولنې د بریتانیا د وتلو د پلان د ګډوډۍ ویره رامنځته شوې ده.
او وسم په مکرې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه ته. د غزنی والی وای ډیر ژر به د دې ولایت په ناامنو سیمو کې پوځي عملیات پیل شي. د بدخشان د 12 ولسوالیو لارې د واورې د اورېدو له امله تړل شوې. د بدخشان سیمه ییز چارواکي وای د دغو واورو د اورېدو له امله تر اوسه د سر زیان خبر نه دی ورسېدلی. په هرات کې د زعفرانو څېړنیز مرکز جوړیږي. د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی وایي چې په دې مرکز کې به د کروندګرو د مهارتونو له لوړولو پروسس او د بازار د پیدا کولو په برخه کې مرسته وشي. تمه د پاکستان یو افغاني زنداني افغانستان ته وسپاري. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي چې له پاکستان سره افغانستان د بندیانو د تبادلې په برخه کې یوې موافقې ته رسېدلی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو دفاع وزارت وایي په سوریه کې د پروني ځانمرګ برید په قربانیانو کې دو امریکایي پوځیان او دو ملکیان شامل دي. او د اروپایي ټولنې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې د روسیې پر څلورو استخباراتي مامورینو بندیزونه ولګوي.
دا ژوند رنگونه.
ماهر جان د کابل څخه د شروالي کارکون کې
هروجانه اته را وخت کیږي چې د شروالي کارکون کې
زه خو تقریبا یو کال کیږي د شروالي کارکون کې.
ولې دا برخه انتخاب کړه د شروالي؟
غریبي او نظری د نور کار با په افغانستان کې نشته. دا جنگ او یو خو بل خو بس سو کنه مجبوری ده.
درس مو ویلې ده کنه؟
درس مو ویلې د دولسم فارغ.
دولسم نه فارغ چا وظیفه ده نه کړه؟
څنګه وظیفه خو نشته تر څو چې واسطانه یا پیسې نه نو واسطه خو نه شروالي برخه منتخب کړه ده.
د شروالي د څنګه راغلی په واسطه راغلی کوم داسې
و واسطه دا یو څو انډیوال یو خبر خو واسطم کړه دلته راغلی.
یعنی دا وظیفه کوم چې واسطه نه وسوګ نه نیسی؟
نه دغه شروالي کوم واسطه نه واسطه نه مشکل ده بس ناممکن ده.
کور کړی دغه ماشه ته اخلي ده بس نه کوي کنه
بس څوک گزاره پک کو کنه.
دلته په کومه سیمه کې اوس کار کوي فعلا؟
دا د چلستن سړک ده.
او تاسو څو بجې خپل کار شروع کوي سهار کې؟
د اونۍ بجې نه شروع کوو تر سلور بجې پورې.
د شپې د خوانه به کار نه لري؟
نه د شپې د خوانه بل ګروپ دغه کار کوي.
سهار که مثلا وختي راشي تر دغه لسه بجو مو کار خلاص شي ځکه چې بیا دلته موټرونه ځي ورځي درته مزاحمت کیږي.
بس هر وختي دومره مونږ د اونۍ بجې حاضرې دي. بس اونۍ بجې دلته کار شروع کوو تر سلور بجې پورې. او بل برخه لا هغه د شپې نه شروع کوي د سلور بجې د شپې سهار نه شروع کوي تر و بجو پور کار کوي. د سید
غرمه ډوډۍ څنګه کوي؟
غرمه ډوډۍ بس د کورونه کله چاراکه خبرې کنه جب نه به خورو.
سهار
چای کور کې چکو.
پر وظیفه کې خوشاله؟
بس کو مجبوری ده د وزګارتیا نه ښه ده.
څه وایې لرې اورېدونکو ته؟ البته
مونږ څه وایې هغه نه اورېدل کېږي، بس مجبوری ده. بس څه چې وایې هغه خو هسې چې غټ غټ ویلې چې اورېدلې نه دي مونږ. خو شاروالي کسان رئیس جمهور هم ده هغه نه چې دا ځوانان دي دولس نه فارغ ده، کاکا ګوره ده، بل ګوره ده، ټول غریب خلک دي. او د تر څو واسطه نه یو پیسا نه، بس همدا غریبي کې تر څو پورې ده غریبي.
د ژوند رنګونو کې مو د کابل ښاروالۍ د یوه کارکوونکي خبرې واورېدې چې د چلستون په سړک کې د سړک د پاکولو وظیفه لري او وایي چې دې کار ته هم په واسطه راغلی دی. په همدې سره دا خبری مجله هم پای ته رسیږي. د ازادي راډیو خپرونې د افغانستان په وخت مقام تر اوو بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه اواز اورېدلی شئ. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم، خو زما همکاره فرشته نګاه ستډیو ته راغلې له نویو معلوماتو سره. فرشته جان، خپرونې ته خیر راغلاست.
سلام نوري صاحب، خسته نباشین و صبحتان بخیر.